خواهم بود. افغان سیب میره بانی
اوکی ملانه خیر روزی شفاق سیب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې 8 بجې سوی دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخ کې وړي. و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی څړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړې. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنیو ته په استول سوي پیغام کې کڅه هم د دغه هوکړې نیټه نه د مشخصه کړې، خو ویلې دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
به خاطر حل چالش های سیاسی موجود.
هغه وایي د اوسنیو سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډېرې هڅې کړي. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډېر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون د عبدالله عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ممکن د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک سي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د لوګر سیمه ای چارواکي وای طالبانو د عیناکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي رادیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمه ته نږدې سول د هغوی موټر هم پر مین ور برابر سوی.
تیره شپه طالب وسلوالو محمد اغه ولسوالۍ ته اړوند د عیناکو لرغوني سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال اته تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مس عیناکان پر پوستو برید د لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله وخت. په پکتیا کې د 203 تن در قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل.
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تن وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبله وخت ده. چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا مچلغو زرمت ډنډ پټان جاني خیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 48 تنه نورې ټپیان شوي. په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیر شو ورځو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کولو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کیږي پامپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د ته وفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولې څخه خوندي کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول سویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمنی په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراعاتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وای له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپووزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزمکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپووزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې دې جګړې 14,000 کسان وژلي. د خبرونو پای. خبرونه مول آزادی رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې چې آدرس یې د آزادی رادیو ټکی کام کې واوري او هم ولولي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی زور زیاتی څېړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړې. د امریکا حکومت ویلي دی چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8,600 ته راکموي. له دې سره به د جګړې پله کوم لوري ته کږه سي.
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی به د طالبانو باندې فشار ورکړي.
د پوهنتون استاد نجیب آزادو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل طالبان له داعش سره په همکارۍ ای تورنوي. د دې یو ساته پښتو خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څانګې او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم لرو. کتر پای سره ملتیا وکړئ. دا یو شعر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی څېړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. دغه پلټون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو څېړنو او روانو پلټنو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي تاوتریخوالي پلټونکی پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریکې کړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شاملو شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدو کاته هم دوام لري. د پلاوی مشر خاغلی تهماسی ویلی هر کله چې موندنې بشپړې شي، بشپړ راپور به د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړني راپور له اوریدو وروسته ویلی حکومت به یې ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلاتون کې پلاوی او ارک ترمنز جوړه شوی ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنۍ او استادو هم برخه درلوده. د ارک په خبر پانه کې د قربانیانو د کورنۍ په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملونو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشری ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلی دی چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 تر کم کړي. نورحال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلی چې د جولای د میاشتې تر 15مې بعد افغانستان د نن د خپلو عسکرو شمیر 8600 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلي به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. له دې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خو آیا جګړه به پای ته ورسیږي؟ دې مسلې حتی د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بېلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پر داسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حملې وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگټن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسکر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگټن کې سیاسي څېړونکی بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای، سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي. په واشنگټن کې له ډیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز د څېړونکي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was that it would conduct some type of negotiation.
بلکې دومره پکې راغلی چې افغان حکومت سره به یو ډول مذاکرې کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په 15مه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي. خو د خبرو درک لانه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزات د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټې پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزات د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، خو هغه کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي، سره له دې چې طالبانو منلې و چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو وسوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار واچوي، دوی باید طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او د دې توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان دخوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان د باندې فشار اولی.
د امریکا او طالبان د اصول په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو د افغانستان حکومت نو شامل شوی، نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایډل واشنگتن پوست ته ویلي چې دی ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سمه وي. سټیفن بایډل په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونه کسانو پرون هغه د هغو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویش یا پلویانو په ملاتړ جوړ سوي وو. په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بیلبور ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کورونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه شول. د بوسنیا هرزګوینا او کرویش یا کاتولیکو کلیساو بیا له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسدالله الدین راپور ته پام وکړئ.
پرون د مې په شپاړسمه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو دغلته د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنګیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوي وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیکو کلیساو لخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال ترسره شول چې دغه ښار کې د کرونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګېدلی. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 300 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشته کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بیلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي. په بوسنیا کې د امریکا سفارت د مراسمو له تنظیمونکو غوښتي چې له پخوانیو لفاظیو او په تاریخ له بیا نظر غوښتنې تیر شي. په بوسنیا کې د اسرائیل سفارت بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اسرائیل په کلکه دریږي او د هغو هڅو په اړه غږ اوچتوي چې په تاریخ د بیا نظر کولو په پلوي کیږي. د دویمې نړیواله جګړې پر مهال د کروشیا خپلواک دولت بوسنیا او د سربیا ځینې برخې وې. دغه دولت د نازی جرمنانو ملاتړ له ځان سره درلود. هغه مهال د استاشا په نوم انقلابي خوځښت سلګونه زره هغه سربیایان، یهودیان او کروشیایان ووژل چې د نازی جرمني په خلاف وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تېره ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نامنه کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. ښاغلي خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي، خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازاد راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او وویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان وویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرله پسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروزی حالت ته ستنه شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
په کندهار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول سوي. نورحال د صادق رښتینی په راپور کې
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي وسیله ده، خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسر ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولی.
نن مبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی، اوس پلان ده ترورونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چر سړي ته وګوره، څوک چې وایي یو غم ورته پېښ دی، نو سرګرداني ډېره ده. باید د حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش کوي چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. اوس ته چې کوي رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و، موږ په دا ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدل. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار داسې د ماښام لمانځه څخه وروسته موږ خپل له کوره څخه نه شو وتل، څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حوزه خرابه شوې ده، وړمه ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنی یوولس تروره ډېر دي. چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی، اوس یې عکس هم ښکاره کوم. ما په فیسبوک کې یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و رحمة الله خان د کلي اردو، نو وړمه ورځ یې په شهادت رسولی دي. نو ډېره مې سخته خوا به باز، حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې سوي. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول سوي او وژل سوي دي.
په کندهار کې چې کوم الچکې برید ترسره سوي دي، د هغه عاملین نیول سوي دي او وژل سوي دي. تاسو د تېر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تېر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دوه غلچکې بریدګرو لاسي بمونه د حوزې نظام کراول تور غورځولي ول، چې بیا د پولیسو په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وویشتل، د منځه یې یووړل. او همدارنګه نن سهار په اوله حوزه کې هم یو غلچکې بریدګر غوښتل چې یو سړی ترور کې پولیسو پر وخت مخه ونیول او غلچکې بریدګر زخمي سو، وتښتېدی او توپنچه د پولیسو لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکوونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل سوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو ته د سړکونو د جوړولو کارونه پیل سوي. نور حال د رحله انوري پر راپور کې.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالی دي چې تر اوسه لا هم د سړک د نشټوالي په وجه د مرکز پارون څخه جلا پرتی دي. خو اوس حکومتي مسولین وایي چې دواړو ختیځ ولسوالیو ته یې له مرکز پارون څخه د پپړوک له لارې د سړک غځولو کارونه پیل کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوي سړک جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ نخلون کې سړک چې موږ ورته د پپړوک سړک وایو، په هغې باندې عملا کار شروع دی او د شوراګانو د طریق نه دغه پروژه مخته وړل کیږي. په دې سړک باندې مجموعا 200 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا به هم انشاءالله اوله برخه چې 6 کیلومتر دی دا به سکل تکمیل شي انشاءالله. ولې 15 یا 6 کیلومتر نور ته ضرورت لرو چې د کامدیش برګ مټال عمومي لارې سره یو ځای شي.
د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي وایي اوس مهال د سړک د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره که څوک له یادو ولسوالیو مرکز پارون او یا هم له پارون کامدیش او برګ مټال ته ځي، لومړی به د کونړ په دوه درو کې اوږدې لارې وهي او بیا به خپلو سیمو ته داخلیږي. او که د پپړوک سړک جوړ شي نو ډېر مزل به لنډ او زر به خپل منزل ته رسیږي. دو تنه وای
محمد یحیی د نورستان اوسیدونکي. زه په خپل پپړوک ته تللی یم، درې ورځ درې شپې په لار کې کړي دي، دومره اوږده لاره ده. موږ خوشحاله یو چې شرقي نورستان مرکزي نورستان سره وصلېږي، هغه داسې نزدیک دی چې بېخي کې سړی په دو ساعتو کې موږ برګمټال ته او کمدیش ولسوالۍ ته رسېدلی شو.
که چېرته مرکز نورستان ته راځي پارون ته، د برګمټال نه کمدیش ته راځي، کمدیش نه بیا بریکوډ، بریکوډ نه بیا کونړ، کونړ نه بیا پیجدارت، پیج نه بیا نورستان ته داخلېږي. تقریبا 200-300 کیلومتر دوی ته کوي. نو کدا سړک جوړ شي نو ډېر سہولت به دوی ته برابر شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت دی چې د خپل غرایز موقعیت له امله په دریو لویو برخو ویشل شوی او د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه برخې له یو بل جلا پرتې دي. خو اوس هڅې پیل شوي چې ختیځ او لویدیځ نورستان د مرکزي نورستان سره د سرکونو په وسیله ونښلول شي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.